ازادي راديو قدر من اوریدونکو په سلامونو ورکلای کوم په مکه د دې سات تازه خبرونه ته د طالبانو د امنیه قومندانې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې د ولګیتنې خبر ورکړی دی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زتران پر خپل اکسپانیا ټویټر نن مخم لیکلی دا ور په قلعه حیدر خان سیمه کې لګیدلی دی. هغه زیاته کړې د اطفایي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي او هغه هڅه کوي چې اور مهاله کړي. خالد زدران د دې ور د لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو اعلامیه کې د غرغښت سیمه ییزې راډیو د خپرونو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د دې اعلامیه له په خوست ولایت کې غرغښت راډیو چې درې ورځې وړاندې د ځینو راډیو خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون له امله د یاد ولایت د امر بالمعروف ادارې لخوا تړل شوی و، نن یې بیرته خپرونې پیل کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یاد اعلامیه کې د غرغښت راډیو د بیرته پرانیستلو د هرکلی ترڅنګ د دغې راډیو تړل د آزادو رسنیو د حقونو څخه کارا سرغړونه یاد کړی ده. خور ولایت کې دوه ځایي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د شهرک ولسوالۍ په تنګي آزو کلی کې له خلکو سره د نښتې وروسته ډېر ستن ازایي اوسیدونکي چې په هغو کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي نیولې دي. دا نښته تېره پنجشنبه هغه وخت پیل شوې چې د ازایي اوسیدونکو په وینا د طالبانو یو قومندان د کورونو د تلاشي په پلمه په یوه ورځ کې دوه ځله د خلکو کورونه وپلټل. سرچینو ویلي د سیمې خلک چې د کورونو د تلاشۍ مخالف وو له طالبانو سره نښته کړې او د هغو یو شمېر وسله وال یې بې وسلې کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تېره اونۍ هم د غور په پسابند ولسوالۍ کې د سنگان کلی اوسیدونکو د تلاشی پر مهال طالبانو سره شخړه کړې او په ترس کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي چې د بینټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون، د بشری حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشری مرستو ویش غوښتنې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 کال راهیسې تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړې ده شاوخوا 50 اصلانه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوترش په والا راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دي وکړي او عاملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته ورسولو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځ په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه دي وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلو کې د ګوزان د 29 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی دی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوی دي چې د تیر کال پرتله 100 برابره ډیره شوې ده. د ګوزان د 29 پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیا چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 45 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین شول. قدرمن اوریدونکو د خبرې ټولګې د موزه فرشته سهاد سهاک د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي.
افغانی میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، هم جون یې ورته خاموشه کړل.
او له پاکستان یو شمېر استانه شوي افغان کډوال وایي په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخ دی.
کو بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوي هغه نه دي عملي شوي. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوي او هغه عملي شي.
او تر څنګ یې د هلمند ولایت نه هم یو راپور لرو چې د لوړ ولور په حق لدی.
لاس کال مې د کوزی کې چې په ځمې کړی ده پاتې و نیم لک ولور دی. زه خپله سرستړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خرغلی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو پخوانی محدودیتونه لا پسې زیات کړي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو درېو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې دغه قانون په عامه ځوان کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندوي. دی په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک او رد ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم سوې ده. یونما ویلي داسې پېښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراعاتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول سوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لورې د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم سوي ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاستو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخواني افغان ځواکونو د وزنې 15 پېښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یوولس پېښو یادونه هم سوي چې پکې 15 نوي نارینه، 15 ښځې او یوه نجلۍ شامله ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړل، عام جون یې ورته خاموشه کړل. که چېرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت، بد حالت سه نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د وضع قوانینو کې حتی صدای زنان هم عورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چا ته د ښځو غږ په کې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودوونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه، بلکې د هیواد ټول وګړي یې اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشتاته له پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وای په افغانستان کې ژوند له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی. دوی که څه هم د راتګ پر مهال ورسره د مرستو ژمنې شوي وي، خو عملي شوي نه دي او د ژمي پر رسیدو سره یې باید دوی لاسنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ له پیل څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د افغان کډوالو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو او غوښتنو سره سره پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ته دوام ورکوي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري، یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بد اقتصادي وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې خو فلحال په ننګرهار کې کور هم نه کړی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې همداسې ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بېروزګاري ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته، موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بېکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلي وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي، آن د پیسو غوښتنه کېږي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هېواده وتلي دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکی دی. افغان میرمنې او فعالانې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه لا زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپور وړاندې کړ. په همدې اړه د کاکر راپورته خوښ شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلې ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال سجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکی غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
ما عمومی اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو معنا لرونکی ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې زما پاند زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسېدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
حزب الله ډله وایي په تل ابیب کې پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ پاخلي. خامنهای دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې امریکا ویلي منځنی ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه غورځوونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورکوي. په همدې اړه د فرید سیال راپور ته غوښ شي.
د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخیم پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د برید اداوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار د بیپولټالو ټکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې دی چې اسرائیل وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی دی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کېدې. د عراق اسلامي مقامات په نوم یو ائتلاف په یو بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدونو هدف یې څلور ځایونه وو. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبې اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبرې کولې وویل
چې له پوځي د وسلو د سمبالښت او سیاسي کړنو له اړخه هر څه چې اړتیاوي حتمن به ترسره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو بوخت دي.
خامنئی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایراني چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب به ورکوو. دا څرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر 26مه په ایران کې یو شمېر پوځي اهداف په نښه کړل چې 15 کسان پکې ووژل شول. د ایشوډل پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. د منځني ختیځ په ټولو امریکایي پوځي اډو کې امریکایي ځواکونه فعال دي. د ایشوډل پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې امکان شته چې د ابراهام لینکن او د هغې ملګري الوتکې وړونکې بیړۍ په عرب سمندرګي کې وي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پټ رایډر پرون جمعه ویلي وو په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونو د ساتنې او خوندیتوب او له اسرائیلو څخه د دفاع په موخه به B-25 بم غورځوونکي الوتکې، جنګي الوتکې، تیل وړونکي الوتکې او سمندري اوبتلونه سیمې ته ولېږدوي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چېرته ایران او نیابتي ډلې پر امریکایي پرسونل او د امریکا ګټې په سیمه کې په نښه کړي، امریکا به د خپلو خلکو څخه د دفاع په موخه ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلیسر وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هیلت کلیسر په یو راپور کې چې 13 ورځې په خپل ایکسپانډ کې خبر کړی راغلی، افغانستان د روغتیا په برخه کې په ځانګړي توګه په کلیو کې د پام وړ ننګونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشټوالي بیا شکایت کوي. نور جزئیات سنا ککړ پر راپور کې.
نوزاد ولسوالی کې په سیټو کې ډاکټران نشته، د دواوي کموالی دی.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی وای په دې ولسوالی کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د کورنۍ یو غړی مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نو می پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
موږ د کورنۍ نږدې غړي ولادت پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو په دې خاطر چې په یاد ولسوالۍ کې زنانه ډاکټرانې نشته او که یې هم پوهې لوړه نه ده، خو لیرې او پرته ولسوالۍ د چندانې دلته توجه نه ده سوې. دوا کمبود او یا هم په صحیح توګه ډاکټران نشته. غوښتنه مې هم دغه ده چې یاد ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او په دغه بخش کې موږ سره همکاري وکړي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالی اوسیدونکو عبدالظاهر وایي چې په خپلو سیمو کې د ستونزو او روغتیايي خدماتو د نشټوالي له امله دوی اړ دي خپل ناروغان نور ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان او ننګرهار ته یوسي.
دوا بيخي نشته، دوا خو صفر دی. ډاکټران دا ماغه دوا نه وځي چې دوا ونو سي ډاکټر په کلینیک کې څوک هغه سي کلینیک هم مثال لز نفری یا شل نفری بستریس کم کلینیک په نوروګرام کې وجود نه لري. دوا ونو سي سامان تعالی چې د بيدادت لپاره کم ضرورت سامان دی هغه ونو سي، نو بیا مریض مجبوري کې چې بيدادت لپاره لغمان یا ننګرهار ته انتقال کړي. نو دا مشکلاتونه ډېر دي نورستان کې.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې هیلت کلاسټر په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې چې د هیلت کلاسټر لخوا پرون جمعه په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په اړه خبر شو راغلي چې د هیواد په ځانګړي توګه په کلیو کې د یو نازک روغتیا پاملرنې سیستم او روغتیايي خدماتو ته د خلکو د غیر مساوي لاسرسي په ګډون د پام وړ روغتیايي ننګونو سره مخ دي. د روغتیايي اړتیاو د شدت عمومي درجې پر بنسټ و ولایتونه فراه، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا او زابل له بحراني یا ډېر شدید اړتیاو سره او پاتې وویشت ولایتونه له شدیدو اړتیاو سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو د دې ټولو ستونزو له امله ترانسپورتي ستونزې، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او با کیفیته روغتیايي خدمتونو ته د خلکو محدود لاسرسی دی. د بشر دوستانه اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا اچ ان آر پی وویل تمه کېږي سږ کال 12.9 میلیون څخه ډېر خلک بشري روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري چې 12.8 میلیونه به یې تر پوښښ لاندې راولي. د دغه پلان د معلوماتو له مخې د 12.9 میلیونه کسانو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 25% ماشومان، 40% لویان او 20% لوړ عمر لرونکي خلک دي. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر وایي چې دغه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د راتلو له امله روغتیايي زیانمنتیا ممکن د روان کال تر پایه زیاته شي. د دغو ادارو په ټکو د ساري ناروغیو خپرېدل، د مور او ماشوم روغتیا پورې اړوند مسایل، خوارځواکي او غیر ساري ناروغۍ د مړینې او ناروغیو په کچه کې مهم رول لوبوي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی یا EWD شری، د کانګو تبې، د ډینګي تبې، کووید 19، تور ټوخلی او ملاریا په شمول د ناروغیو د خپرېدو خطر شتون لري. هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا برخه هغومره نازکه نه ده څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې ښودل کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د لیرې پرتو سیمو خلکو په خبره د اقتصادي ستونزو تر څنګ د روغتیايي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو کمښت هم دوی له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند ولایت کې د لوړ ولور و دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ګرځېدلې ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان د واده کولو توان ونه لري. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
والله خو چې زما سره دا د ولور په دغه کې یو څه مرسته وکړي ډېر به ځینې خوشحاله سم. نور مې هېڅ ارمان نشته چې دا د ولور غاړه همیشه.
دا نذیر احمد دی د ناوي ولسوالۍ اوسېدونکي چې لس کاله وړاندې کوزده کړي او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستاني کالداري برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
د ناوي اوسېدونکو ایمان ناوي کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپله سرسړی یم، مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضۍ راباندې راغلې. نو اوس دغه وسه دغه نسم ولغار غاړه نسم. دا خپل کور په خاطر چې زه دومره سړی یم دغه مې کاروبار دی. پدې به د کور کاروبار څنګه اوسي؟ په کور کې 5 نفره یو. سرات مو اوس ماته د نور کار نه.
په هلمند کې دا ستونزه یوازې د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمېر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشتوالي له امله له واده پاتې دي او ځینې آن زاړه سوي دي. د دې دود د غیزو په اړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده. ولور 2.5 لک پاتې دي. هغه له نسمه راکول واسه نه لرم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او انجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په 40 لک غوښته سوي دي، په 30 لک، په 25 لک غوښته سوي دي. خو هغه غټ سرمایه دار خلک یې هغه کار هغه تادی دی کښېږدي. نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه سوې وای. ابله نو ناست یې ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پېښه وسي چې هغه یو نولده پېښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ شوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدی یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. آن چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخته سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت به پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي تر څو ټولنې ته آرامي او ثبات راسي او ځوانان وکولای سي د واده کولو امکانات پیدا کړي پرته له دې چې